یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تختیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرسته کوي. په دې خپرونه کې به وړاندې واوري چې په تهران کې د چهارشنبې په ورځ د غورځېدلې مسافروړونکې الوتکې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه د افغانستان ولسمشر او نړیوالو کړې ده. داسې راپورونه خپاره شوي دي چې دا الوتکه ویشتل شوې ده. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اورېدلی شئ. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا په زیړک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. یو څېړنیز هیئت وایي چې په کابل کې د جمعیت ګوند د یو پخواني قومندان وژنه سیاسي انګیزه لري. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په زیړک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې اضطراري ناسته کړې ده. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه ایم آی ولس ډوله الوتکه تیره شپه په زیړک ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله اضطراري ناستې ته مجبوره سوې ده. د وزارت په حواله د الوتکې عملي ته زیان نه دی اوښتی او څرنګه چې الوتکه د ترمیم وړ نه وه د هوایي ځواک لخوا ویجاړه کړی سوې ده. وزارت ویلي چې د دې تخنیکي ستونزې په اړه څېړنه کوي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې الوتکې په سیمه کې بمبار هم کړی چې په خبرې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخي الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند د یوه پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. د دې وژنې د څېړنې لپاره د ګمارل سوي هیئت غړي د ولس جرګې استازی حبیب الرحمن افغان نن ازادي راډیو ته وویل
بازی بودونه سیاسی دی قضیه به پروایی دی یو گروپ نه چه چرت زی عملیات کهی بازی ارگانو که خودغرز خلق کلتا لاس رسای لری چه دا سیزی او توک چلده نراولی محکمه تای وسپاری پختنه تی نوشی اغازی بیگونا پا کرو که وجل که گی.
عبدالستار غوربندی چې په امیر ستار هم مشهور و 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت د یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې پیښې د څېړلو لپاره د یوه هیئت د ګمارلو امر کړی و. د ننګرهار د کرنې ریاست په پام کې لري چې پر 500 جریبه ځمکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړي او ځکه د دغو باغونو د پراخولو پلانونه جوړ شوي.
په ننګرهار کې وروستیو کې کوم باغونه جوړ شوي دي خو حاصلات یې ورکړي دي. له همدې امله ورځ تر بلې د خرما باغونو ته پاملرنه زیاتیږي. موږ تمه لرو چې د باغونو په کرلو سره به د باغدارانو اقتصادي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
شغلی خوجانی زیاتوي چې د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت استازي د ننګرهار ولایت د کرنې له رئیس سره د دې پروژې د عملي کولو په اړه خبرې کړې دي. د ننګرهار والي ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د نیالګیو د کیفیت د ارزونې او سالمې روزنې لپاره یو کرنیز لابراتوار هم جوړیږي. ننګرهار د افغانستان د کرنیزو محصولاتو مهم تولیدونکی ولایت دی. ایران او اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه چې په نتیجه کې د لسو افغانانو په شمول 116 کسان مړه سول. ایران دغه راز بوئنګ شرکت او د امریکا هغې ادارې ته چې حوادث څېړي بلنه ورکړې چې د دې الوتکې د نسکورېدو د قضیې په څېړنې کې ورسره همکاري وکړي. ایراني چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګوندې د دوی ځواکونه دي دغه بوئنګ 1 ډوله الوتکه نسکوره کړې وي. دوی له لویدیځو هیوادونو غوښتنه کړې چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایي چلند ادارې مشر علي عابدزاده بیا ویلي چې دوی به د امریکا د ترانسپورتي خوندیتوب د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په څېړنو کې برخه واخلي. تر دې مخکې د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو پرون ویلي و چې داسې شواهد شته چې څرګندوي په ایران کې نسکوره سوې اوکراینی الوتکه د ایران په توغندي لګیدلې ده. او په لیبیا کې جنگي مشر خلیفه افتر ته وفادار ځواکونه ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دا په اصل کې ده چې روسي او ترکیه په لیبیا کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خلیفه افتر د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو ویان احمد المسماري ویلي چې دا ډله په لیبیا کې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو دوی به د هغه څه د له منځه وړلو لپاره جګړه روانه ساتي چې د پر پلازمینه ترابلس د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ترهګرو ډلو واک وباله. افتر چې پخوا یې د روسیې ملاتړ درلود یو سلاکار یې ویلي چې د دې جنرال دریځ په دې معنا نه دی چې په بشپړه توګه د اوربند غوښتنه ردوي، بلکې د هر ډول اوربند تر ټینګېدو مخکې باید شرایط پوره وي. وروسته له هغې چې په 2018 نه دی کال کې پخوانی واکمن معمر القذافي له واک څخه لرې کړی سو، لیبیا په کورنۍ اخو ډب کې شکیله سوې ده. دا هیواد دا مهال دوی سیالي ادارې لري چې یوه په ترابلس کې د ملي تړون د حکومت اداره ده چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي، او بله په توبروک کې د خلیفه هفتر د وسلولې ډلې اداره ده چې د دې هیواد پر زیاته برخه واک چلوي. په وروستیو کې خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او ایران کې د غرزیدل مسافرلون کې الوتکې پاړه د افغانستان ولسمشر د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نړیوالو هم ورته ژغ پورته کړی. داسې راپورونه خپره شوي دي چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د جمعیت اسلامي د ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د وژلو د پیښې تحقیقات پیل شوي.
قضیه خو تاسې ده چې دا څو بوده لري. بعضې بودونه سیاسي دي، دې قضیې بعضې بې پروايي دي. یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي.
په خوست کې د اساسي قانون اونۍ اول منزل شو.
موږ غوړو چې د اساسي قانون په همدا شید دلته په افغانستان کې پلی شي، لکه څومره حکومت چې په افغانستان کې خزو نرو تور کول کیږي په بلې وخت یوه کې منور کول کی.
په مزار شریف کې په زرګونو جنو د موټر چلولو جوازونه اخیستي دي، خو وایي چې خلک استونز ورته جوړوي.
از لحاظ دستقید کردن، از لحاظ پرزرفتن بالای خانم ما، این چیزا زیاد دسته شهر مزار شریف.
د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د غورځېدلې اوکراینی الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. ایران چې مخکې په دې پیښه کې بهرنیو پلټونکو ته د اجازې له ورکولو سره کلک مخالفت کړی و، اوس وایي چې نړیوال پلټونکي به پرېږدي چې د پیښې ځای ته لاړ شي. د سیشن بی پورس په دې پیښه کې د افغانانو په شمول نږدې 170 تنو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو له ایران څخه غوښتي چې په تهران کې د اوکراین د مسافرلوونکو الوتکې د لویدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره د الوتکې تور باکس په لټونکو ته وسپاري. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو او یو شمېر نورو مشرانو ویلي له نشو نشانو داسې ښکاري چې د الوتکه د ایران په توغندي لګېدلې دي. ترودو وویل له څو سرچینو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې الوتکه ویشتل شوې ده. په دې پیښه کې 168 اویا تنه مړه شوي دي. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د قربانیانو په ډله کې د افغانانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خوښۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی، او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
د الوتکه د سه شنبه په ورځ د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سم دستي ولویده. چارواکو تایید کړی چې په الوتکه کې سپاره 168 اویا تنه سپرلي ټوله مړه شوې ده. د هغوی په منځ کې 168 ایرانیان، 10 افغانان، 11 اوکراینیان، 15 کاناډایان او 4 سویډنان شامل دي. دا پیښه 2 ساعته وروسته لدې وشوه چې د ایران پوز په عراق کې د امریکایي ځواکونو د پوزي اډې په لور بالستیک توغندي وبشتل. ایران په تهران کې د الوتکې د نسکورې دیو د پیښې په تړاو ل خپل پخوانی دریزه پشار شوی او ویلي دي دوی د امریکا د پیښو د څیړنې اداره او نور نړیوال کارپوهان وربللي څو د تهران هوایي ډګر ته نږدې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې د نسکورې دو د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکوي. ایران د جمعې په سهار وختي دا پریکړه وروسته له دې اعلان کړه چې امریکایي، کاناډایي او برتانیایي چارواکو وویل ډیر امکان شته چې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکه په تیروتنه د ایران په توغندي لګیدلې وي. ایرانی چارواکو دا خبره په شدت رد کړې چې ګواکې د دوی ځواکونو دی اوکراینۍ الوتکه نسکوره کړې وي او له لویدیځو هیوادونو یې غوښتي چې په دې اړه دې ورسره ټول معلومات شریک کړي. د ایران د هوایی چلند د ادارې مشر علی عابدزاده ویلي دوی به د ایران د ترانسپورتي مسؤلیت د ملي بورد او د بوئنګ الوتکو د جوړونکو په شمول د اوکراین، فرانسې او کاناډا کارپوهانو ته اجازه ورکړي چې د دې الوتکې د نسکورېدو په اړه څېړنو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتو د هوایی چلند د ادارې د اصولو پر بنسټ د امریکا د ترانسپورتي مسؤلیت ملي بورد حق لري چې په څېړنو کې برخه ولري، ځکه په پیښه کې بوئنګ جټ الوتکه شکیل وه چې په متحده ایالاتو کې ډیزاین او جوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایرانی چارواکي به د غورځېدلې الوتکې تور بکس پلټونکو ته وسپاري. ارګ او د اوکراین د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون پنجشنبه په جلا جلا خبرپاڼو کې پر دې پیښې د دو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له خپل افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې له امله د لسو افغانانو پر وژل کېدو خواشیني او خواخوږي څرګند کړی ده. ولسمشر غنی ویلي ډاډه ده چې اوکراین د دې تراژیدۍ د حقیقت موندلو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامي ګوند د یو پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د وژل کېدو پیښې په اړه حقیقت موندونکي پلاوی خپل لومړی ناسته وکړه. د دې پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخواني قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وشل شو. تفصیل له کابل د ناجي صاحبۍ پر راپور کې.
د امیر ستار نومي یو پخواني جهادي قومندان او څلورو نورو کسانو وژل کېدو پیښې د سرنګوالي معلومولو لپاره ټاکل شوی حقیقت موندونکی پلاوی وایي سر له پرونه یې څېړنه پیل کړې چې معلومه کړي امیر ستار څنګه او ولې د ملي امنیت په عملیاتو کې وژل شو. د دغه پلاوی یو شمېر غړي وایي د امیر ستار قضیه سیاسي اړخ لري. د سیرنیز پلاوی یو غړي او په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازی حبیب الرحمن افغان د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قضیه خو تاسو ته چې دا څو بوده لري، بعضي بودونه سیاسي دي، د قضیه بعضي بې پروايي دي، یو ګروپ نه چې چیرته ځي عملیات کوي، بعضي ارګانو کې خودغرض خلک تلته لاسرسی لري چې دا سیزي او څوک چلدې نه راولي، محکمې ته وسپاري، پښتنه ته نه وشي، هغه ځي بېګنا په کورو کې وژل کېږي. دا د حکومت په نامه د ولس ترمنځ واټن خلق کوي.
امیر ستار د افغانستان د اسلامي جمعیت پخوانی قومندان و چې 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه قومندان د وژلو عملیات د ملي امنیت 999 ضربتي قطې ترسره کړي دي. امنیتی ځواکونو په ډزو کې امیر ستار د هغه زوی عبدالاحد په ګډون 15 کسان وژل شول. امیر ستار د خپل ترور زوی حاجی عبدالحفیظ غوربندی میلمه و او په عملیاتو کې کوربه هم له خپل زوی عظیم الله غوربندی سره وژل شول. افغان ولسمشر د نوموړي د وژل کېدو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې څلور د پارلمان غړي، درې د امیر ستار نږدې کسان او دوه پخواني امنیتي چارواکي دي. د دغه پلاوی یو بل غړي او په ولسي جرګې کې د کاپیسا استازی اقبال صافي ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو نتیجه به ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي.
هیچ چیز از دید مطبوعات پټ نه خود مون مساله به شاید جدی پیږي
هیڅ معلومات بل رسنه او پټ نه وی هر څه به په جدی او شفاف ډول چړل کیږي کچېری دا قصدی عمل وی او یا غفلت شوی وی هر څه چې وی موږ به له خلکو سره معلومات شریکو
لبلی خو د دې پلاوی بلغړی او ویان او د کورنۍ چارو وزارت په خوانی مرستیال ایوب سالنګي ازادي رادیو ته ویل چې پلاوی تیر ماخام لومننه ناسته کړي او هڅه کوي چې د سیړنو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
شام دیروز ما اولین جلسه مقدماتی خود آغاز کړم.
کوم پلاوی چې د حکومت له خوا ټاکل شوی تیر ورځ ماخام ناسته درلوده. دا مقدماتی ناسته وه او کوم پرمختګونه چې کیږي رسنیو سره به شریک شي. موږ ډاډه یو چې د پلاوی غړي هڅه کوي چې د پیخي اصلي اړخ ته ځان ورسوي.
امیر ستار د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم ملاتړی و. د دغه ټیم لومړی مرستیال امر الله صالح تر دې وړاندې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ښاغلی غوربندي د پیچلي دسیسې له امله د ملي امنیت ځواکونو لخوا وژل شوی. د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو له دې وړاندې هم ورته عملیات کړي چې موده وړاندې په ننګرهار کې د یوې کورنۍ څلور وروڼه ووژل. د ننګرهار د پیښې د پلټنې لپاره هم یو پلاوی ګمارل شوی و خو تر اوسه یې پایله روښانه شوې نه ده. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د ملي امنیت ریاست نظر هم ولرو خو دغه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په ارتباط بحث اوریدلی شي. خوست خوست مخه کو. د خوست قومي مخور و اوسیدونکو د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار جوړه شوې غونډه کې له عدلي او قضایي ادارو وغوښتل چې قانون په ټولو وګړو یو شانې پلی کړي. دوی وایي د افغانستان په اساسي قانون کې خلکو ته پوره حقوق او ازادۍ په پام کې نیول شوي دي، خو د ځینو زورواکانو لخوا یې د پلي کېدو په وړاندې ستونزې جوړې شي. بل لورته د عدلي او قضایي ادارو مشان وایي دوی شته ظرفیتونو، امکاناتو او حالاتو ته په کتو هڅه کړې، خو ځینې بهرني عوامل دوی د قانون پوره پلي کېدو ته نه پرېږدي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ په پار د جوړې شوې غونډې ویناوال وویل د افغانستان اساسي قانون له هر اړخه یو جامع او هر اړخیز قانون دی چې وګړو ته یې پوره پوره حقوق او ازادۍ ورکړي، خو په پوره ډول نه دی پلی شوی. د غونډې یو ګډونوال قومي مشر رحیم ګل ازادۍ راډیو ته وویل
اساسي قانون ډېر بهتر قانون ده، نو موږ غوړو کنه چې دا اساسي قانون په همداسې شی دلته په افغانستان کې پلی شي. لکه څومره حقوق چې په افغانستان کې ښځو نرو ته ورکول کېږي په بل یو هیواد کې نه ورکول کېږي. اوس دغسې شوي دي چې دلته زورواکي قانون ته لږ خنډ جوړ شوي دي، خو مو د قضایا ارګانونه غوښتنه دادو چې باید دلته قانون یو شای پلی شي، نه زورواک او نه غاصب نه بل څوک نه بل څوک دې ته ونه ګوري.
د خوست د استراف محکمې رئیس محمد افضل ملاخیل وایي موږ تر اوسه په حقوقي مبنا دا سستون سره نه مخامخ شوي چې اساسي قانون نیمګړی وخی او یا په دې قانون کې کموالی یا زیاتوالی ته اړتیا پیښ شوې وي.
موږ تر اوسه داسې مشکل سره مواجه شوي نه په حقوقي مبنا باندې چې موږ احتیاج سودی ته سي ایجاب د تعدیل کې کمبود شته پکې، ایجاب د تعدیل کې زیادت ده پکې، بلکې د اجتماع ټول نوښتونه د ننني عصر سره په هر مبنا باندې پکې رانغښتل شوي دي. نو یو جامع قانون ورته په ننني عصر کې نسبت همسایه یا هم جوار ممالک ته موږ له هر لحاظ پکې غنی قانون بولو.
د ښه قانون د شتون سره یو ځای د هغې پلي کېدل د ارزښت وړ دي. د خوست د اصلاف سرانوالی رئیس محمد رحیم رامی وایي ځینې بیرونی عوامل د دې لامل کېږي چې د اساسي قانون د بشپړې پلي کېدنې مخکې ستونزې پیدا کړي.
بیرونی عوامل سبب د دې ګرځي چې عمده ستونزې اصلا بیرونی عوامل دي. د قانون د تطبیق په برخه کې چې متاسفانه غوته لاسرسی بیا د یوې ادارې یا وظیفه د یوې ادارې نه بلکې مجموعا جوړیږي چې دوی ته باید لاسرسی وشي او په دې باندې عمل وشي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په پار یو تالار د اساسي قانون د تالار په نوم ونومول شو. یا تالار چې د 1500 کسانو د زایدو ظرفیت لري په تجهیز 2.5 میلیون افغانۍ لګښ شوی چې یو برخه لګښتې د حاجی شفیع په نوم یو خوستي ملي سوداګر ورکړی دی. خوست والی محمد حدیم فدایی ویل اساس قانونی و ملی وثیقه ده او د دې هیواد د ټولو ملیتونو د یووالي سمبول دی.
اساسی قانون په ذات کې یو ملی وثیقه ده او دا د ملتونو د یووالي سمبول ده او د دې مبنا هغه زمونږ اسلامیت، افغانیت او انسانیت. او د دغه مبنا پر خلاف چې هر څوک جنگیږي هغه د دې خاورې دښمن دی.
د دې غونډې ویناوالو ټینګار لره که چیرې په هیواد کې اساسي قانون په صحیح معنی پلی شي، نه یوازې د ټولو قشرونو او وګړو حقونه به خوندي شي، بلکې دا هیواد به هر اړخیز پرمختګ وکړي او تیرو حالاتو ته په کتو خلکو سره د بې ثباتۍ اندېښنه به بیخي له منځه ولاړه شي.
په خوست کې د اساسي قانون د اونۍ غونډه پرون وشوه.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې هم نور بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به د خبرونې وړاندې کوونکې تاسو ته د ولایت معرفي کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون کورنۍ شمیرې د 0999 203 1540، بل شمیره د 0982 255، او نړیواله شمیره مو د 00420221 2 4 5 0 1. کله چې تاسو د خبرونې ته زنګ وهئ، هڅه وکړئ چې په لنډو باندې خپل پوښتنه وکړئ او کوم نظر لري هغه هم په لنډو بیان کړئ. د دې خاطر چې د ټلیفون پر مهال تاسو کله په خبرونې کې برخه اخلي او کچرت تاسو خبري زیاتې وي، هلته نور اوریدونکو په لین کې انتظار پاتې کیږي او بیا تاسو پوښتنه او تاسو نظر هم سم نشو ترلاسه کولای. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونې کې د سکایپ لاري هم ګډون وکړئ. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د موټر چلوونکو میرمنو شمیر تر بل هر وخت زیات شوی دی. د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې یوازې د روان مریض کال په ترڅ کې څه باندې 300 ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. همدې ولایت د ښځو لپاره د موټر چلونې د زده کړې یوه مسله وایي. یوه مسؤوله وایي چې درې کلونو کې 3000 ښځو په نظري او عملي توګه د موټر چلونې زده کړې ترلاسه کړې دي، خو د ټولنیزو او سنتي ستونزو په دلیل ډیر شته بیا د موټر چلونې جواز نه اخلي. نور حل بلخه د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيب سي پوراپور کې
د ټولنیزو او سنتي ستونزو لښتون سره سره د افغانستان په شمال کې د بلخ په واټونو کې د موټر چلوونکو میرمنو حضور مخ په زیاتې دوی. تخمینه فقری په تازګۍ سره د بلخ د ترافیکو مدیریت د موټر چلونې د زده کړې له برخې فارغه شوې ده. دا یو له هغه سلګونو میرمنو څخه ده چې په شدیدن سنتي ټولنه کې د موټر د کنټرول تر شا ناسته ده او ځغلوي یې. اغلی فقری وایي چې د موټر چلونې پر مهال لګن شمیر ستونزو سره مخ شوي او کله ناکله نارینه موټر چلوونکو لخوا ځورول شوي او هن ورته سپک سپور هم ویل شوی.
بازتی با آسانی نمیتونه خانم درایو بکنه. در حین درایو
با آزاده یا آسانی سنه میرمنی نشی کولای چه درایو وکړي. د درایو پر محال یعنی د خلکو نامناسب چلن ډیر زیات دی. دوی موټر چلون کې میرمنی جوړوي په خار کې لاس قید کوي، اشپلاق ورته وی او همدارنګه بد چلن ورسره تر سره کوي چې دا د دوی پر روحیا ډیر بد اغیز کوي. تخمینه زیاتوي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د شته سنتي بندیزونو په دلیل ښځینه شي کولای چې په ټولنه کې له مساعدو فرصتونو ګټه پورته کړي. نسبتا متفاوت امنیتي چاپیریال د ښځو لپاره د ښځو لخوا د موټر چلونې د زده کړې مساعد کېدل او د وزګارۍ زیاتوالی هغه څه دي چې په بلخ کې د ښځینه موټر چلوونکو د شمیر د زیاتوالي اساسي لامل بلل کیږي. د بلخ د ترافیک مدیریت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښځینه موټر چلوونکو شمیر نسبت بل هر وخت زیات شوی او دغه بنسټ یوازې په 13 چوکه درې سوه ښځو ته د موټر چلونې اسناد ورکړي دي. د بلخ د ترافیکو مدیریت د زده کړو پروګرام امر عبدالله خان داسې وایي. د 1398 کال له پیل څخه تر دمه کابو 300 میرمنو ته موږ د ترافیکي زده کړو زمينه مساعده کړې ده، یعنی دوی ته موږ زده کړې ورکړي دي او همداشان په بلخ ولایت کې فضا ورته یو څه مساعده ده. په همدې دلیل علاقمندي هم زیاته شوې ده. تمنا مینی په بلخ کې د ګوتو پښمیر لا خزو یو ده چې د موټر چلونې د زده کړې مرکز لري. دغه په خبره چې لا څلور کلونو راهیسې څه باندې درې زره مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې ورکړي. اغلا مینی په مزار شریف کې د خزینه موټر چلونکو په وړاندې د خلکو چلند د تاسف وړ بولی.
خب ما تقریبا 3000 خانم فارغ ساختیم او
مونږ تر دمه درې زره مېرمنو ته د موټر چلونې زده کړې مساعده کړې دي، چې هم په تیوریک برخه کې او هم په عملی برخه کې دي. څنګه چې په یو دلته خو افغانستان د یو خامخا د خوځو پوړاندې ستونزې زخت زیات دي. ځینې کورنۍ دي چې د غوی میرمنې لونې او نورې خزه پکې لیواله دي چې موټر چلاونه وکړي، خو ځینې کورنۍ بیا داسې دي چې غوی ته اجازه نه ورکوي او مخالفت کوي. تمنا مینی وایي چې ځینې میرمنې د موټر چلاونې لزده کړو وروسته بیا جواز نه اخلي، ځکه چې د غوی لپاره د نارینه وو موټر چلاونکو په شان شرایط نه دي برابر او حتی دوی لا غواخونو سره هم مخ کیږي. د افغانستان د ترافیک د قانون پر بنسټ خزه هم ورسله اتلس کلنی کولای شي چې د نارینه او پښان د موټر چلونې زده کړې وکړي او جواز ترلاسه کړي. د قانون له همدې ماده څخه په ګټه اخیستنې د نور ولایتونو پښان په بلخ کې هم د خزه لپاره د موټر چلونې د زده کړې په برخه کې څکم لاس مرکزونه فعالیت کوي. خو دغه مرکزونو د مسؤلانو په خبره چې د عملی موټر چلونې د زده کړې د مناسب فضا نشټون ټولنه کې د موټر چلونکو مېرمنو په وړاندې ناسم چلند او له خپل حقونو څخه د خزه بې خبري هغه څه دي چې موټر چلونې ته لیواله خزو د اقدام په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. موجب حبیب زای، ازادي رادیو، بلخ.
ستاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه درستا سر پاړی کیم. مشکلات میوند ولسوالۍ کې بیخي ډیر دي. اول دا چې د امنیت ډیر ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بل ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي و سرته په جادو کې یم. زمونږ حالات خراب دی، زموږ اواز سره سړی دي. د سونګ دپاره هم ولاکه شی لو، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لو، د څښاک دپاره هم ولاکه وو بلورو. بس دغه عذاب مو سره خراب ده. زموږ سره کوم کومک نه ده سوی، زموږ سره ولي کومک نه کېږي. موږ د افغانستان یو که څه حساب دی، ولي موږ سروې نه راځي. زموږ سره کومکونه نه دي سوی، زموږ سره د ژمې دپاره کومک وسي. د سوخ دپاره د موږ ته شی راکول، چې که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نوول سی. موږ حالات سخت دی، بيخي موضع سره خراب دی. ضروري وسنه لرو، د وګو وسنه لرو، د ځنګ شي وسنه لرو. موږ هیله لرو چې موږ سره کومه کوسي، موږ سرویس او موږ سره کوم کومه کوسي، موږ کوله لکه ځم شپه او ورځ کوله لکه تیر ودا و سم دغه سي زلي و باران وسپل چې په خدای کز موږ کوله لکه دنه و بران نو تلې دې موږ کوله لکه را خراب کړی شیان چې هغه چې موږ پوښتې گزاره کوو هغه شیان هم راخې سپکل. نو موږ وځو سره کوم، موږ د ژوند سره کوم تیر کوم، موږ دې ځای و شو چې موږ دې شي را کول سي. خدای دې موږ کوچنيان ماشومان مړي بیا د موږ پر چا وځو د چا سره موږ کښینو ولر چې دا رقم او ځای موږ دې سره خراب دي. والسلام.
زه چې ولای سره نو اشیر وسلی درنګل سم چې تاسو پاړی دا پیغام پیژنم. دا د رادیو څخه ډیر مننه کوم چې موږ ډیر ښه خبرونه هم لري او ډیر ښه خبرونه پر وخت او تازه خبرونه راټول کړي. السلام علیکم. شکر ګرځولای.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د اوریدونکو په پیغامونو کې مو دا خبر هم واوري چې ورشتونو دوی تستونځي جوړې کړې دي. شاید د ورشتونو علت په ویچه په دې خبرونه کې ستاسو یې سم سونه نشول وسته ځکه چې تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. نو لدی عمله بخښنه غواړو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون چارواکي وایي د نږدې شلو ولایتونو په یو شمېر محلونو کې بیا رای شمیرنه کوي. د دې کمیسون له قوله دا پریکړه په دې ولایتونو کې د شکایتونو د څیړلو په پایله کې شوې ده. بلخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه د یوې روښانه تګلارې پر بنسټ وشي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د دارالانشار رئیس چمنشاه اعتمادي وایي دوی به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یعنې سبا د ټاکنو کمیسون پر ټاکنو د څار بنسټونو او ټاکنیزو ډلو پښتون کې دا بهیر پیل کړي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په همدغه ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې پر موضوع بحث شوی دی. د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویاند محمد رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویاند سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده. وړاندې د خبرونه تر 12 بجو وروسته د خبرونه تاسو لا سجر ډو اوریدلی شي. البته په 12 بجو لنډ خبرونه لرو. اوس هم یو خبرتیا
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. کچیرته تاسو ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو په ویب سټ کې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو هغه مطالب لوستلی شئ چې هغوی د ازادي رادیو لالارې تاسو اوري او راپورونه خبري شي. همدارس د ازادي رادیو په ویب سټ کې تاسو کولی شئ چې هغه مرکه بیا ووري چې د ازادي رادیو لالارې د سار لوو د ماشوم تر بجو پورې خبري شي. وړاندې زمرای زم حق پروګرام لرو. مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو، صالح محمد صالح لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیکا ولایت په زیړوک ولسوالۍ کې د هوایي ځواک یوې څرخې الوتکې تېره شپه استراري ناسته کړې ده. د وزارت په حواله په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د چهارشنبې په ورځ بیا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د ملي اردو یوې څرخې الوتکې بیړنۍ ناسته کړې وه. په کابل کې د جمعیت ګوند یو پخوانی قومندان عبدالستار غوربندي د وژنې د څېړنې ګمارل سوی هیئت وایي چې دغه وژنه سیاسي انګیزه لري. عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار هم مشهور و، 15 ورځې مخکې په کابل کې د ملي امنیت یوې قطعې په عملیاتو کې ووژل سو. د ننګرهار د کرنې ریاست په پام کې لري چې پر 50 جریب ځمکه د خرما باغونه جوړ کړي. د ولی ویان وایي چې په دې ولایت کې د خرما باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. ایران اوکراینی تحقیقونکو ته د اوکراین د هوایي شرکت د نسکورې سوې الوتکې ټوټو ته د لاسرسي اجازه ورکړه. دغه الوتکه تیره چهارشنبه تهران ته نږدې تر الوتنې وروسته نسکوره سوه، چې په نتیجه کې د 100 افغانانو په شمول 168 کسان مړه سول. او په لیبیا کې جنګي مشر خلیفه افتر ته وفادارو ځواکونو ویلي چې دوی به له ترابلس څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ لرونکي حکومت د ایستلو کمپاین ونه دروي. دبدسل کې ده چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربان غوښتنه کړې ده.
زما رایا، زما حق، د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. تر راتلونکو نیم ساعت مو د دې خبرونه کوربه ز امید ظهیر مالیم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د دوی د ولایتي دفترونو لخوا د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو د پریکړې یو برخه په نږدې شل ولایتونو کې د یو شمیر محلونو بیا شمیر نه ده. په داسې حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د خپل کار د پای لپاره لږې ورځې لري، خو اندېښنه پر دې ده چې آیا په دې وخت کې به دا د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. تر خوا یې په دې شل ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه باید څه ډول وي او د کومې تګلارې پر بنسټ وي. دا هم مهمه ده چې آیا په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر څه ډول و. را سره خبرونه کې میلمانه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویانده سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا تیفا ویان خغلی احمد زبیر حبیب زاده صاحب دي. دیواله خرغلاس بحث ده. فیاض صاحب، پایلې له تاسې نه کوم، د رایو بیا شمیرنه په دغه شل ولایتونو کې چې احتمالا ویل کیږي پیلیږي، د کوم میکانیزم او تګلارې له مخې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند. میکانیزمی که برای بازشماری و تفتیش آرا وجود داره مشخصا در طرز العمل ها پیش بینی شده و بر اساس قواعد و مقرراتی که در همون طرز العمل ها موجود هست این بازشماری و یا تفتیش انجام خواهد شد. و البته باید مشخصا باید بگیم که روند به قسمی است که به صورت تدریجی اینها ممکن انجام شود. یعنی ما منتظر نمیمانیم که 34 ولایت تمام تصمیم گیری ها و فیصله ها انجام شه بعد وارد عمل شیم، نه به این قسم نیست. یعنی امیال عملا در 4-5 ولایت تصمیمات و فیصله ها ابلاغ شده و حتی بر اساس آخرین آمار ما حدود 36 شکایت استینافی دریافت کردیم. روند بازشماری و تفتیش هم همونطور که پیش بینی می شد از شمار و ماهیت و موضوع شکایات انتخاباتی در روی دست است و همونطور که کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا هم اعلام موضع کرده، در صورتی که ضرورت باشه و لزوم دید صورت بگیره برای بازشماری و تفتیش، این حق برای کمیسیون شکایات انتخاباتی محفوظه و تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شده.
یوه نیوکه فیاض صاحب چې پرون و تر ډیره پورې د څارونکو بنسټونو لخوا په ځانګړي ډول د فیفا لخوا نه دا چې یوه روښانه تګلار نشته دی د دې لپاره چې د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په دې معنی چې هر هغه ټیمونه تاسو لومړی ویل کیږي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سره یوې همغږۍ ته نه رسیدلی، هغه د کیو آر کوډ مسله ده، تر خوا یې د یوزر مسله ده چې په دغه برخه کې مشکلات شته. که دا ستونزې وي څه ډول کولی شي چې یوه ښه بیا رای شمیرنه ولري؟
نیا کنید، ایره میپذیریم که انبوهی از اطلاعات تکنیکی وجود داره که این مباحث باید در روند بازشماری و تفتیش باید مورد توجه قرار بگیره. به همین تناسب هست که کمیسیون شکایت انتخاباتی سعیش این است که برای حل و بررسی مسائل تکنیکی در کنار تیم مسلکی که ما در کمیسیون شکایت داریم یک هماهنگی بین دو کمیسیون هم وجود داشته باشه. ما از کمیسیون انتخابات هم اطلاعات تکنیکی و فنی را خواستار شدیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی این حق را داره به عنوان محکمه انتخاباتی که اطلاعات را از مجاری مختلف به دست بیاره. حالا این مجاری ممکنه کمیسیون انتخابات باشه، ممکنه مثلا کمپانی در ملوک باشه یا هر مجرای دیگری. به هر صورت ما برای این که به یک تصمیم و فیصله نهایی و آکنده از شفافیت و عدالت انتخاباتی برسیم، ضرورت داره که در تمامی ابعاد وضاحت برای ما ایجاد شود و روشن شود ابعاد و زوایای مختلف قضیه. و به همین تناسب ممکنه، حتی ما الان میتونم بگم که ممکنه در بررسی بعضی از قضایای انتخاباتی ممکنه خیلی زمان بر هم شود. چرا؟ چون از یک طرف مسائل تکنیکی وجود داره که در قانون پیش بینی نشده، متاسفانه خلای قانونی داریم و به همین تناسب کمیسیون شکایت انتخاباتی مجبور است در کنار مسائل حقوقی و قانونی، مسائل تکنیکی و فنی را هم مورد بررسی قرار بده حتما. پس با این وجود از میانه اینمی اطلاعات و داده های تکنیکی و فنی که به ما میرسه از مجاری مختلف و با در نظر داشت مبانی قانونی و حقوقی ما به فیصله و تصمیم خواهیم.
من نفعیست سب انشاءالله بیام را اگر در تا اغلی رسا فیفا درایو دو بیاشمیرنی میار سبولی او کم خلاره ده که دغه اتسو اویا محلونه چې په پنځیش ولایتونو کې یادیږي یا هم شاید نور هم زیات شي، په خړ ډول وشمیرل شي دغه رای او یو خمی یار او تګلار ورته موجوده وي.
سلام تاسو ته او تاسو د رادیو ګران اوریدونکو ته. شکایتو کمیسون د صلاحیت لري او قانون او انتخاباتي طرز لمونه دوی ته د اجازه او صلاحیت ورکړی ده چې دوی کولای شي تصمیم ونیسي د بیاشمیرنې د ابطال او همداسې د تفتیش مرحله دوی کولای شي چې بیرته تصمیم ونیسي. خو زموږ نگرانی دا ده چې دوی باید له لومړی نه له پیل نه باید دا پوهیده چې دوی زمان او د هغه وخت چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس دوی تبرکل شوی دی په دوی باندې دا ماین شوی او تاکل شوی زمان ته نور هم التیا لري او همدارنګه دوی په ښه ظرفیت التیا لري. کله چې دوی ظرفیت ونه لري، تخنیکی ظرفیت ونه لري، نو د دوی د فیصلې پایله، د دوی د تصمیم پایله چې کله چې تفتیش کوي، بس شمری بشمری نه کوي په ولایتونو کې، نو د هغوی د تصمیم پایله به هم د تاکنیزو تیمینو او هم د خلکو د منلو ول بیا نه ګرځي. او زمونږ تاکید دا ده چې دوی باید د قانون او طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دوی باید خپل ظرفیت داسې کار واخلي، داسې ظرفیت نه کار واخلي چې د دوی تصمیم بیا د ټولو د منلو ول.
اغلی رساوس، فیفا د رایو د بیا شمیرنې وړاندې کومې اندېښنې لري؟ یوه مسله. او دویم دا چې کومې ستونزې ګوري لدی د دې لړۍ د پایل وړاندې؟
په دې اړه مونږ دوه نگرانی مونږ سره شته. یوې د ظرفیت چې تخنیکی ظرفیت د شکایت کمیسون پکې موجود نه ده، او دا زمونږ یو نگرانی ده. او بل هم د زمان وخته، زمان یو فاکتور ده چې سره کرخ ده، او کله چې دوی د تکنیزو کمیسون په څیر دوی هم قانون نقض کړي او طرز العمل نقض کړي، نو د هغوی تصمیم هم د تکنیزو ټیمونو د منلو ول بیا نه ګرځي. مونږ هغوی ته یو تګلاره پیشنهاد کړي وو چې دوی باید یو اخکارا تګلاره ولري چې هغوی نور زمان ته هم ضرورت لري، د هغوی د ولایتي همکارانو او د مرکزي همکارانو وخت ته ضرورت لري. هغوی باید یو نشست ولري د تکنیزو ټیمونو سره چې ناظرین همچنان هلته شتون ولري، بیا دوی خپل تګلاره واضح وکړي چې پس لاغنه که هغوی د شفافیت او د عدالت لپاره قانون نقض کوي او طرز العمل نقض کوي، نو یو ښه او حقوقي او تخنیکي توجیه باید د خپل د کال لپاره ولري.
ډیره مننه اغلی رسا حبیب زاده صاحب. ټیفا د هغې تګلارې سره چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې له مخې د رایو بیا شمیرنه پیلوي موافقه ده ورسره؟
تشکر. سلام خدمت شما میهمانها در بس و تمامی شنونده های شما. یافته های نظارتی تیفا از روند کار کمیسیون شکایت انتخابات نشان میده که واقعا کارها چنان که ما توقع داشتیم به پیش نمیره و خیلی هم مدیریت زمان در این مد نظر گرفته نشده، و این موضوعات میتونه یک نوع چالش را ایجاد بکنه برای پروسه انتخابات مبنی بر این که ممکن روند به درازا کشانده شود. در شمار از ولایت ها ندادن یوزر و پسورد برای خود کمیسیون مستقل شکایت انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات یکی از چالش هایی است که ما دریافتیم که میتونه روند را با کندی بیشتر مواجه بسازه و اینا را عمو صلاحیت دست باز را نتا تا بتونن بر تمامی موارد شکایت های درد شده به صورت دقیقش رسیدگی بکنن. چیزایی را که ما دریافتیم، متاسفانه تلاش ها بر این است تا انتخابات افغانستان چند فصله شود و کار را که کمیسیون ها انجام میتن نشه امون نتیجه واقعی آرای مردم شریک ساخته شود و به نوع فشارهای سیاسی یا مداخله های سیاسی غالب شود بر کارهای کمیسیون ها و اینا را به یک سوی دیگه منحرف بسازه.
مننه حبیب زاده صاحب. فراز صاحب، نیوکی هم مطرح شوی په تخنیکی ظرفیت باندې، د وخت پر مسلې باندې، او همدارنګ د دې پر څارنه باندې چې حبیب زاده صاحب ورته یادونه وکړه چې تر ډیره پوری سیاسي فشارونه او هغه مسائل چې هغه مطرح کړل. اوس زما لومړی پوښتنه بدای شي، اول چې تاسو د رایو بیا شمیرنه کوي، په دغه محلونو کې کومې ستونزې ولیدل شو چې له مخې دغه درایو بیا شمیرنه ته دغه محلونه ولاړل، او تر خوا یې هغه نیوکې چې مطرح شوې دي تاسو ځواب څه دی؟
خب، نکات مختلفی را دوستان مطرح کردن. بحثی که در رابطه با ظرفیت های تخنیکی وجود داره، خب بالاخره نه، چنین نیست. ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی مشخصا بخش های تخنیکی داریم که وظیفه شان اینیست که امی مباحث را، شکایات و اعتراضات را مورد تحلیل قرار میدن. وقتی بحث تحلیل به میان میایه، خارج از امورات کارشناسی تحلیل صورت گرفته نمیتونه اصلا. پس کسانی که در اونجا حضور دارن نسبت به این مسائل کارشناس هستند و در حقیقت میتونن با ظرفیت های حقوقی و تکنیکی که اونجا موجود هست مسائل را مد نظر قرار داد بتن. در مورد بحث وقت و زمان، بله، ما ایره میپذیریم و ما ایره قبلا هم گفتیم. چند علت وجود داشت که یک مقدار روند رسیدگی به شکایت زمان بر شده. یک حجم زیادی از شکایات که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم شاید قابل تصور نبود ثبت شد، بیشتر از 16500 و مشخصا و دقیقا 16551 شکایت در سیستم کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده و این مقدار واقعا زیادی هست. موضوع دوم، تمامی تیکت های انتخاباتی شکایات خودشان را در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت ثبت کردند، در حالی که انتظار ما این بود که هر تیکت انتخاباتی شکایات را متناسب با امو وضعیت امو شکایت به تفکیک ولایات در دفاتر ولایتی ما ثبت بکنه. خب این باز هم باعث شد که یک بار کار روی دو شما بیفته و ما تمامی این شکایت را تفکیک بکنیم، دانه دانه اسکن بکنیم و اینا را بفرستیم برای دفاتر ولایتی. یک تقریبا چند روز از وقت کاری کمیسیون شکایت را همین موضوع گرفت. بحث دیگه ای که وجود داره این است که همونطور که اشاره هم شد در صحبت دوستان، کمیسیون انتخابات به مطالبات برخی از مطالبات ما پاسخ نداده هنوز. بحثی که وجود داره این است که مثلا موضوع یوزرها هست.
بله.
که ما از امو ابتدای زمان ثبت شکایتی موضوع رو مد نظر قرار دادیم و از کمیسیون انتخابات خواستیم که این یوزرها رو در اختیار دفاتر ولایتی ما قرار بده، اما ندادن. بحث بیشتر از 12,000 متخلفی بود که از طرف کمیسیون انتخابات به ما معرفی شد، اما بدون هیچ گونه اسناد و مدارک، که ما او را ذریعه یک مکتوب دوباره از کمیسیون انتخابات خواستیم در دو کتگوری. کتگوری اول ای بوده که در صورتی که متخلفین اداری هستند، ای به کمیسیون شکایت ربطی نداره و مطابق ماده 23 قانون انتخابات ای صلاحیت به خود کمیسیون انتخابات هست که به اونها رسیدگی بکنه. و اگر تخلفات و جرایم انتخاباتی هست، خب صرفا معرفی افراد و ارائه نام اونها نمیتونه درست باشه. سیستم و رویه قضایی این است که شما دوسیه ها را تکمیل میکنید و این دوسیه ها را با اسناد و شواهد باید با ما ارائه بکنید به عنوان محکمه. محکمه جایی است که دوباره او اسناد و شواهد و مدارک مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت حکم صادر میشه. متاسفانه این امر هم هنوز از طرف کمیسیون انتخابات ارائه نشده و اگر این اسناد و شواهد و مدارک به ما ارائه نشه، کأنهو که هیچ کسی معرفی نشده به عنوان متخلف و یا مجرم انتخاباتی. با وجود ای که وقت و زمان کم هست، تمام تلاش کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که بتواند در اسرع وقت کار خودش را انجام بده. ما این را میپذیریم که به این دلایل ممکنه یک مقداری وقت و زمان بیشتر ضرورت باشد، اما این تعهد وجود داره که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن ما کار خود انجام بدیم. همونطور که در گزارش ها هم شما شاهد هستید، الحمدلله پیشرفت کار کمیسیون های ولایتی تا حالا رضایت بخش بوده و انتظار داریم که طی روزهای آینده کمیسیون های ولایتی کاملا کار خودشان را به پایان برسانند.
مهم مسئله چیز ما پختنه که و یادم باشه دغه محلونه چې بیا شمیره نه پکیږي کوم استونزیا مشکلات درلودل.
به لحاظ موضوعی خیلی اطلاعات و جزئیات در اختیار ما هنوز قرار نگرفته که مثلا بر چه اساسی این مسائل این محلات به بازشماری رفته، اما در طرز العمل یا لایحه مربوط به امور قرنطینه، شمارش مجدد و ابطال آرا اینجا ذکر شده که مثلا در چه صورتی محلاتی یا مراکزی مثلا به بازشماری و تفتیش میره. مثلا در مورد تفتیش محلات یا مراکز عنوان شده که مثلا در رابطه با شمارش مجدد ماده 7 در بند اول آمده، در صورت مخدوش شدن روند یا تخلف در جریان تفتیش و اعتراض یا شکایت موجه، کمیسیون شکایات مرکزی و ولایتی می تواند دستور به شمارش مجدد در مراکز مشخص صادر بکند. در بند دوم، شمارش مجدد طوری صورت می گیرد که اوراق رأی موجود در صندوق دوباره حساب گردیده، یعنی امو
بله.
برگه های رای دهی، و با فرم نتایج یا رزلچیت ها چک و مقایسه می گردد. در صورت دریافت موارد تفاوت، این یافته ها درج فرم جدید نتایج گردیده در مورد تصمیم اتخاذ می گردد. موارد متعدد دیگری هم هست. تقریبا اینجا اگر شما مراجعه بکنید به این لایحه، حدود 20 مورد اینجا ذکر شده که مشخصا میتونه مراکز یا محلاتی را به بازشماری و
تفتیش. سمیرا جان، اوس داسې محل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون په یو برخه کې لیدل کیږي چې د همغږۍ یو مشکل شته، له هم او لاسرسی نه ورکول کیږي. د کیو آر کوډ مسله یاده شوه، د یوزر مسله یاده شوه، او همدارنګه د ځینې نورو مادو دغسې یو حالات بیا څومره کولی شي چې د رایو بیا شمیرنې دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي؟
زمونږ غوښتل تل دوالو طرف نه هم د شکایتو کمیسون او هم د تاکنو کمیسون هم دا وو چې دوی باید موازی حرکت وکړي او یو بل سره باید همغږي ولري چې باید کله چې هغوی تصمیم نیسي کله چې هغوی د قانون او طرز عملونو پر اساس غواړي چې فیصله وکړي نو د هغوی تصمیم باید د تاکنیزو تیمینو د منولو وال وګرځي. د یوزر په باره کې زه اوس وایم چې زمونږ د اطلاعاتو پر اساس د تاکنو کمیسون تر اوسه درې یوزر د شکایت کمیسون ته سپارلی ده. مونږ یو لهغه نه دا غوښتن مو دا و چې باید شکایت کمیسون سره همکاري وکړي او دوی ماته دا ویلي وو چې مونږ درې یوزر تر اوسه د شکایت کمیسون نه کمیسون ته سپارلی یو. خو یو مشکل چې ما یاد کړ د ظرفیت مسله ده چې په یو شمیر ولایتونو کې او د دوی یو څو هم یو شمیر همکاران چې په ولایتونو د دوی همکاري کوي ولایتي همکاران تخنیکی ظرفیت نه لري. یو حقوقي بحث ده چې د فیاض سپولی او یو تخنیکی بحث ده کله چې د تاکونه کمیسون هغه ته د یوزر سپارلی دي نو دا یوزر د ایمیل د ویب سایت دغه یو شی ده چې د هغه پاسورد او دغه آیدی چې د شکایتو کمیسون په مرکز کې وسپارل شي هغه کول شي دا آیدی ټول ولایت هم ولایتي همکارانو ته دا وسپاري بیا هغه کله چې دننه وزي نو ټول معلومات د هغه په لاس ګرځي. د تاکونه کمیسون دا وایي چې کله چې دوی ولایتي همکاران مشکل پیدا کوي تخنیکی مشکل پیدا کوي بیا دوی شکایتو کمیسون ته نه د انتخاباتو د تاکونه کمیسون ته زنګ وهي چې دا څنګه کیږي دا څنګه کیږي هغه یو ځل دوه ځل دغه پاسورد یې دننه کوي بیا نشي کولی چې د یوزر دننه
لاسرسی
پیدا وکړي. دا یې ظرفیت تخنیکی ظرفیت ده چې مونږ په دې اړه دلته مشکل لرو. دغه د حقوقي او د تحلیل د بررسي دا یو بیله موضوع ده او ځکه چې مونږ د تخنیکی مرحله نظارت کوو
او کچری سمیر جان دغه تخنیکی برخه دغه تخنیکی ظرفیت هم دغه سستونځ په کې دوام کوي فکر کوي چې درایو د بیا شمیر نه په سم ډول نشي کېدلی.
خو مونږ د شکایت کمیسون نه هم دا یو نشاست درلوده او هغه مونږ ته دا ورکړ چې هغه خپل ظرفیت بیا لا هم چې کوي او دوی تغیرات راوړي خپل تخنیکی مشکلاتو سره او مونږ ته دوی دا ورکړ چې دوی به ان شاء الله تغیرات راوړي او غوښتل مداده د شکایت کمیسون هم د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي ځکه چې د هغوی د انتخاباتي محکمې پر اساس د عدالت د تامین او د شفافیت د تامین وظیفه لري او قانون دوی ته صلاحیت ورکړی دی چې بیا د هغوی تصمیم او د هغوی د تصمیم پایله بیا د ټول خلکو او د ټول تاکنیز تیمینو د منلو ول
ډیر مننه سمیر جان. ان شاء الله بیا موږ راګرزم حبیب زاده صاحب اوس د کمیسونونو ترمنځ د همغږي یا هماهنګي سومره مهمه ده او په نشټون کې د بهیر سومره اغیزمنول شي.
بدون شک یکی از نگرانی ها و چالش ها ممی بوده که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه همکاری های لازم را بر کمیسیون شکایت انتخابات نداشته و این یکی از چالش هایی بوده که یک بار بسیار سنگین را بر کمیسیون شکایت انتخاباتی انداخته بر شانه هایش و دیده شده که چقدر کمیسیون شکایت انتخابات میتونه از این بار سنگین بیرون بدرایه با توجه به این که موارد قانونی انتخابات را هم از طرز العمل ها لوایح انتخاباتی و قانون انتخابات را اجرایی بسازه. بحثی که در حال حاضر مطرح است بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات به نحو سهل‌انگاری میکنه و چالش ایجاد میکنه بر کارها و بحث پیشتر ما این میتونه روند را چند فصله بسازه و ما حتی نتونه در سال آیندام به نتیجه انتخابات برسیم و اگر اینا همکاری درست داشته باشند بدون شک چیزی را که ما دریافتیم از 34 ولایت همو همکارای ولایتی ما و همچنان پارتنرها یا شرکای ولایتی ما که در 34 ولایت فعالیت دارن بر ما گزارش دادن که ممکن در نتیجه ابتدایی انتخابات هم تغییرات به وجود بیای، اگر به شکل درستش بر موارد شکایت های درد شده که خیلی از اینا هم وقتی در سطح ولایت ها ما مراجعه کردیم و در خود مرکز معجب بوده و شکایت های درد شده یعنی قابلیتی را داشته که باید از بررسی شود و بیرون داده شود شکایت ها، الهی میتونه به نحو چالش ساز باشه برای پروسه انتخابات و یک نوع انحراف را در پذیرش نتیجه به وجود بیاره.
اوس فیاض صاحب که چیرته دغه ډول نه همغږی یو ډول موجود او سیاستونزی را برسیر کی، فکر نه کوي هغه عدالت چې باید تاسو یې تضمین کړي د وی محکمې په توګه هغه هم یو ډول نقص سره مخامخ شي او یو نیوکه بیا دغه استاسي د پریکړې یا د فیصلو په پایلو باندې وسی چې شاید سیاسي ډلې ونه مني.
بسیار اساسی هست این هماهنگی که شما ازش یاد کردین و طبیعیه که کمیسیون شکایت انتخاباتی مخصوصا برای فیصله های خودش ضرورت داره به اطلاعاتی که باید از جوانب مختلف گفتم باید در اختیار ما قرار بگیره.
بله.
و ما خواستار این هستیم که کمیسیون انتخابات مطابق همون تفاهم نامه‌ای که قبل از انتخابات بین دو کمیسیون امضا شده بود در راستای هماهنگی و تسریع امور و ایجاد انسجام در روند برگزاری انتخابات همکاری های خودش را داشته باشه و مطالبات کمیسیون شکایت انتخاباتی را جدی بگیره و در اسرع وقت او را عملی بسازه. مثلا یکی از موارد دیگه هم که میتونم اشاره بکنم این است که خیلی از فیصله های کمیسیون شکایات هم خب وقتی اجرا میشه یه اجرا باید از طرف کمیسیون انتخابات اجرا شود ولی خب در بعضی از موارد وجود داره که هنوز هم اجرا نشده.
لکه در زنگری دول که مشخصه که به کوم برخو که ندی اجرا شوی در فیصله،
حالا اونا را اگر ضرورت باشه چون بحث شکایات انتخاباتی و فیصله هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی میکنه در خیلی از موارد مثلا از یک محرمیتی هم برخوردار هست، اما آن چیزی که ضرورت موجود هست این است که مطالبات کمیسیون شکایات انتخاباتی حتما عملی شود. در رابطه با یوزرهایی که عنوان شد، بله دو سه یوزر در اختیار کمیسیون شکایات قرار داره، اما ضرورت کار ای است که برای هر دفتر ولایتی جداگانه یک یوزر گذاشته شود. چرا؟ چون اینجا یک مانع و چالش تکنیکی وجود داره، به خاطر اینکه شما وقتی که یک یوزر را سه بار وقتی پسورد را اشتباه وارد بکنید خود به خود این یوزر بلاک میشه، باز اونجا دوباره یک سکتگی کلان هست که ما باید باز دوباره یک پروسه را طی بکنیم، با کمپانی در ملک درخواست بدیم، اونا دوباره یک یوزر را در اختیار ما قرار بدن.
او فیاض ابو بخیم دغه فکر نکوي چې بیا د اغلی رسانی وک پر ځای رشي تخنیکی ظرفیت دلته تر پختنې لاندې دی چې حد اقل د یو پروسی په دوام ځکه کا سانتی نو پاول زل راسسی کوم حلیدل شي نه دا چې بیا پاسورد دنه نشي بیا پاسورد یوزر.
به هر صورت نگاه کنید ای که مثلا در ولایات چه ظرفیت هایی وجود داره او مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی.
بله.
ابزار را شما اول شما ابزار را در اختیار اینها قرار بدید، بعد بگید که مثلا آیا ظرفیت وجود داشته یا نداشته. تا زمانی که این ابزار در اختیار اونها قرار نگرفته و اونها نتونستن از او به اصطلاح یوزرها و از اطلاعات داخل سیستم استفاده بکنن، خب چطور میشه گفت که آقا مثلا این ظرفیت وجود نداره؟ در حالی که ما میگیم که ظرفیت های مورد نیاز به صورت نسبی در ولایات وجود داره، بر فرض خب حتی اگر مشکلات و چالش هایی هم وجود داشته باشه خب ما مرحله استیناف خواهی را داریم. اصلا مرحله استیناف خواهی و شکایت های استینافی دقیقاً به خاطر همین است که اگر مشکلاتی در دفاتر ولایتی در کمیسیون های ولایتی وجود داشته دوباره میآید در دفتر مرکزی و در دفتر مرکزی با تمام ظرفیتی که کمیسیون شکایت در اختیار داره او مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس این نمیتونه یک چالش اساسی باشه.
حق تگلار یا حق مسیر چې ټکنیک شکایتونو کمیسیونی په دغه وخت کې درای دو بیا شمیرن لپاره او همدار ول دی پروسی د پایل لپاره په نظر کې ونیسی څه شاید
بیا هم دا تاکیدوم چې دوی باید تخنیکی ظرفیت ولري. دا تخنیکی ظرفیت یوازې د شکایت کمیسیون ته مربوط نه کیږي، مونږ دلته قانون لرو، مونږ دلته طرز عمل لرو، دا باغ کې زمان معین شوی دی کله چې معین شوی دا او کله چې دوی دغه سی پروسی طولانی وکي بیا د دوی او د ټاکنو کمیسیون فرق تسدی او د شکایت کمیسون دا پوهیده ل پایل نه چې په کوم مشکلات او په کوم موانع به مخامخ کیږي د پروسې لجریانه او د هغه وخت کله چې د پولیسي مدیریت دوی ته ورکل کیږي، دوی باید د خپل ولایتي همکارانو ته، خپل ولایتي کمشنرانو ته یو سیمینار، یو ټریننګ ورته په مرکز کې، دوی ته یو ټریننګ او یو سیمینار نیولې وي په مرکز کې، چې دوی باید تخنیکی ظرفیت پیدا کړی وي او بیرته چې لاړې دغه ولایتونه کې هلته بیا خپل همکارانو ته وایي. دوی وایي چې په ټولو ولایت کې دوی ته بیل بیل یوزر ورکړ شوی دی، دا خو لاره نشته ده. یو ایمیل که ما په مرکز کې استفاده کوو، زمونږ ټول همکاران او زمونږ ټول ناظران په ټولو ولایتو کې همغه یوزر استفاده کوي. دویم همداسې کولی شي چې یو یوزر ټول همکارانو ته ورکړي او هغوی باید استفاده وکړي. دا بیا هم تخنیکی ظرفیت ده چې دوی باید دغه په پام کې ونیسي. بل هم د زمان تاکل شوی موده ده چې د قانون او طرز عملونو پر اساس هغوی ته دا مشخص شوی دی، خو یو شفافیت او یو عدالت او برابری ده چې دوی باید هغه تامین کړي. کله چې د هغوی د ولایتي همکارانو او هغوی وخت ته اړتیا لري، نو کولی شي چې یو راهکار او یو تګلاره مشخص وکړي چې د ټولو طرفي انتخاباتو طرفونو ته د منلو ول وګرځي. او دوی هم لکه چې د تاکنو کمیسون له تاکنیزو تیمونو نه چلنج شوي وو، هغوی هم د دې چلنج مخامخ نشي.
ډیره مننه حبیب زاده صاحب، سمیرا رسا او خغلی فیاض صاحب چې سټوډیو ته راغلی او په بس کې ملموک سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، بس هم دغلته پای ته ورسېده. پاک کلام عمر.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي.
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
ستډیو